یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې له وروستیو پرمختګونو مخبرو ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې جو بایدن تر بریا ته نږدې دی دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته سالم احمد صالح دا خبرونه چمتو کړي
د ملي مصالحې عالی شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله د پیسو نړیوال صندوق افغانستان ته پور ورکوي روسي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه اخلي د ملي مصالحې عالی شورا مشر د پخوانی خبریال یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکې جنایت وباله عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پیښو د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي بلخوا جمهوري ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه سوې چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي یما سیاوش نن د کابل په څلورمه کوریانه سیمه کې په یوه چاودنه کې له دوو نورو کسانو سره ووژل سو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل چې په پیښه کې درې کسان وژل سوي
دوی د یوه مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي دا هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د تروریستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څیړل کیږي
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی درې کاله مخکې په همدې ورځ په کابل کې د شمشاد ټلویزیون پر دفتر هم ډله ییزه حمله سوې وه چې دوه کسانې وژلي او ځینې نورو ټپیان کړي وو د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 370 میلیون ډالر پور ورکړي IMF وایي د 2 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي د دې ادارې مرستیال میت سوهیرو فوروسا وویل چې د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کورونا وبا ځپلی خو کابل داسې تګلاره خپله کړې چې بیرته اقتصاد مخ په ښه کېدو دی د ارزګان د ولی ویاندوی په دیراوت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د تازه بمباري پرون سوي
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمیر ته بیا هم مرګ ژوبل او شته چې په تعداد 15 وژل سوي دي الته امنیتي وضعیت او حالت پیلند افغان ځواکونو په کنټرول کې دي خو بیا هم د نن ورځې تر پای پورې عملیات ترسره کیږي
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ولسوالۍ ځینې برخې نیولې وې د تازه عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بغلان ولایت کې یوې ترافیکي پېښې یو تن مړ او څلور تنه ټپیان کړل د دوشي ولسوال صاحب داد غفوري ازادي راډیو ته ویل چې پېښه نن سهار د دوشي پل خمري پر لار سوې ده ولسوال وایي یو مسافر وړونکی کورولا ډوله موټر له یوه بار وړونکي موټر سره ټکر سوې چې علت یې هم د چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو ولسوال وژل سو د بامیان د والی ویان عبداللطیف عظیمی ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو تشپونو ولسوال امان الله پرون په ځنګړو عملیاتو کې په نشه سوی دی د والی ویان د طالبانو دغه مشر په شیبر ولسوالۍ کې د تلیا میزان د 15مې د ماین چاودنې اصلي عامل بللی په هغه چاودنې کې 9 سرتیري وژل سوي وو د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې تر اویا ډیر ځانګړي ځواکونه د پاکستان له پوځ سره په ګډو تمریناتو کې برخه اخلي د 2020 میلادي کال د دوستي په نوم دغه تمرینات به په خیبر پښتونخوا کې د نومبر تر 28مې دوام وکړي د پاکستان پوځ په ټویټر کې لیکلي چې د دې تمریناتو هدف له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د تجربو ترلاسه کول دي او په کې به د پراشوت او د برمتو د خوشې کېدو تمرینات هم وسي روسیه او پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې په خپلو کې پوځي تمرینات اتکوی د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دیموکراتانو کاندید جو بایدن ویل د ولسمشری ټاکنې په ښکاره توپیر ګټي خو لا هم وار لمخه دی چې د خپل بریا اعلان کړي بایدن نن په خپل وینا کې ویل چې د 300 الکترول رایو د ګټلو په درشل کې دی د بریا لپاره 270 الکترول رای په کار دی جو بایدن په ورته وخت کې امریکایانو غوښتنه وکړه چې صبر وکړي او آرام ووسی تر څو رای وشمیرل سي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د درېیمې نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمې ادعا کړې وه، خبرداری ورکړې چې د سیال جو بایډن باید د بریا خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د جمهوري غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوینیا، اریزونا، جورجیا او نویدا په ایالتونو کې لږ مخکې سوی دی، خو په دغو ایالتونو کې چې ګټونکی یې ولسمشري ته رسېږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه سوې. او د امریکا د سترې محکمې یو قاضي د جمهوریت غوښتونکو دا وړاندیز رد کړ چې په پنسلوینیا ایالت کې دي سمدستي د رایو شمیرنه ودرول سي. قاضي ساموئل الیتوس دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې جمهوریت غوښتونکو په پنسلوانیا کې له سترې محکمې وغوښتل چې د هغو رایو شمیرنه دي ودروي چې د رایو اچولو مرکزونو تر تړل کېدو وروسته کارول سوي دي. جمهوریت غوښتونکو له سترې محکمې د یو شمېر رایو د شمیرنې د درېدو غوښتنه پرون وروسته تر دې وکړه چې په پنسلوینیا ایالت کې د جو بایډن رای یو څه تر ډونالد ټرمپ زیاتې سوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. دغه چاودنې نږدې کسان هم ویرولي. نړیوال ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چارې اړوندو افغان ادارو ته سپاري
چې په هغه کې ځینې برخې موږ ته تسلیمي، ځینې قول اردو ته او ځینې هم قوای هوایي ته.
د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیرل روان دي. امریکایي رسنۍ وایي تر اوسه جو بایډن مخکې دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ به واورئ چې خوست کې میرمنو په سوله کې د خپلو حقونو د ټینګښت غوښتنه وکړه. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واورېدل، نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین یوې چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي ووژل. په دوی کې یو وتلی خبریال هم و چې له تلونیو سره یې پخوا کار کوو. ورځو کابل ته. له کابل مو همکاره فیروزه عزیزي په سټوډیو کې ده. له دې سره به خبرې وکړو چې وروستي پرمختګونه څه دي، د چاودنې نور جزئیات څه دي. فیروزه جان، ستړي مه شئ، مهرباني وکړئ که له اوریدونکو سره وروستي جزئیات شریک کړئ.
مننه لودین صاحب. څو شیبې مخکې زه دفتر ته بیرته راوګرځېدم. هلته په سیمه کې البته مخکې وزارت داخله یا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې د یماس یا وش دای د افغانستان بانک سلاکار، همدارنګ محمد انس بیا د افغانستان بانک د دفتر د ریاست دفتر مرستیال او محمد امین د دوی موټر چلونکي و چې یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووزل سول. په سیمه کې وضعیت داسې و چې ماشومان زیات ویریدلی و. کورنۍ چارو وزارت تر اوسه د دقیقې مرګزوب لپاره څه نه دي ویلي چې څومره نورو کسانو ته زیان اوښتی ده یا څومره کسان پکې ټپیان سوي دي، خو عیني شاهدانو بیا دا ویلي چې دوی ولیدل چې یو بل کس هم ووزل سه او د مکتب ماشومان انجونې دوی ټپیانې سوي. زه چې هلته ورسېدم وړې ماشومانې وې چې هغوی زړل او وضعیت یې روحي زیات خراب و. همدارنګه په سیمه کې هیڅ داسې بل ځای ته زیان نه و اوښتی چې مثلا یا سړک خراب سوی وي یا هغه سیمه ویجاړه سوی وي. یوازې دا موټر په ډیر یعنی مطلق ویجاړ سوی و، ټوټې ټوټې سوی و. او تر اوسه پورې د دغه حمله ما د طالب اویان ذبیح الله مجاهد نه پوښتنه وکړه. له هغوی وایي چې دا کار دوی پورې اړه نه لري، خو د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو لکه جمهوري ریاست، همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لوري هم پیغامونه ایښودل سوي دي په خبر پاڼو کې او د دوی لوري دغه پیښه غندل سوي ده. هلته په سیمه کې هم کوم خبریالان او د رسنیو د ملاتړ دفترونو مشران چې و هغوی هم د پیښه وغندله او له حکومت نه د امنیت غوښتنه وکړه. د ټولو خبریالانو، د ټولو دولتي کارکونکو، د عامو خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو چې وای دوی د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي، خو د هدف وړ ګرځي او وزل کیږي.
بله چارواکی څه وایي فیروزه جان؟ په دې وروستیو کې دا ډول پېښې لومړۍ او دویمې نه دي، ډېرې پېښې وشوې، تر ډېره هغه کسان پکې په نښه کېږي چې هغوی یو څه مطرح کسان وي، فعالین وي د بیان ازادۍ او دغه راز د بشري حقونو. حکومت څه وایي؟ طالبان مسؤلیت نه اخلي، نورې ډلې مسؤلیت نه اخلي، دغه بریدونه د چا کار بولي حکومت؟ ولې مخنیوی نه کېږي ستاسو په نظر؟
بله لودین صاحب، له دې وړاندې د میدان وردګو د ښاروالۍ پلار د ظریفي غفاري پلار هم د نامعلومو کسانو لوري ووزل سه، همدارنګه تر دې وړاندې په کابل ښار کې کابل پوهنتون باندې حمله وسوله، خو د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې اخیستی دی. په هغه حمله کې هم 22 ځوانان محصلین ووزل سول، 22 نور ټپیان سول. تر دې وړاندې هم حملې سوي وي، او په ځانګړي ډول هغې مخکې د خورشید ټلویزیون پر دوو کارکونکو یو خبریال و، او یو کارکونکی د هغوی په موټر کې هم ورته مغناطیسي ماین میخودل سوی و چې هغوی هم پکې ووزل سول. نن په ولسي جرګه کې د افغانستان د امنیتي سکتور مشران، د امنیتي برخې لکه د وزارت د کورنیو چارو وزارت، د ملي دفاع وزارت، د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ورغوښتل سوي دي. دا نور چارواکي ورغلي دي پرته د امرالله صالح چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی، همدارنګه حمدالله محب دوی نه دي ورغلي. څو شیبې مخکې ما په ولسي جرګه کې د وکیلانو سره هم خبرې وکړې، هغوی په دې اړه غبرګون وښود، وی ویل چې باید دوی ملت ته په دې اړه ځواب ورکړي چې ولې په دې وروستیو کې امنیت په ښارونو کې خراب سوی ده.
ډېره مننه. کور مو ودان و موریدل چې په کابل کې د ماین چاودنې د افغانستان بانک درې کارکونکي وژلې، په دوی کې یو پخوانی خبریال هم شامل دی. ډیرو چارواکو د دغه خبریال پر وژنې خواشینی ښودلې ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ټاکل شوی چې نن بهرني ځواکونه د کندهار هوایي ډګر چې د احمد شاه بابا هوایي ډګر نومیږي د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوهم ستر هوایي ډګر د ملکی هوایي چلند رئیس مسعود پښتون وایي چې دغه چارې پر داسې مهال دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي، امنیتي او تخنیکي لحاظ له ځینو ننګونو سره مخامخ وي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د ښاغلي پښتون سره مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د دغه هوایي ډګر کومې برخې دوی ته سپارل کیږي.
د کندهار د میدان مشتره تسلیمي الوتا افغانانو ته، چې په هغه کې ځینې برخې مشتره تسلیمي، ځینې قول اردو ته، او ځینې هم قوای هوایي ته. کم شیان چې په موږ پورې مربوطېږي لکه ترافیک و مخابرات، ټاور، رادار، اطفایه، اواشناسي، تعمیرات او دا شیان، دا به مشتره تسلیم کړي.
تاسو څومره چمتووالی لرئ چې په بشپړه توګه د کندهار هوایي ډګر چارې په غاړه واخلئ؟
موږ خپله په کندهار کې دا مسلکي خلک نه لرو، ځکه چې په افغانستان کې کم دي. کله چې دا خبرې وسولې چې دا توافقنامې ته ورسېدلو چې پر اووم تاریخ دوی وځي، بیا د مرکز څخه موږ ته 26 نفر مسلکي راوستول تر څو د یوه میاشت د خارجانو تر څنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. هغه په دې خاطر باندې چې موږ مسلکي خلک درو، مثال زموږ مدیر دا وشناسي کم سټیشن چې موږ لرو، پر هغه باندې دوی برلاس خبر کار نورمال مختبه. مګر کېدلای شي چې د دوی ماشینري یا ټکنالوژي ډېره مخته چې دوی په خپل ټریننګ په وخت کې نه لیدلې، نو بیا هم انشاءالله ایرپورټ نه دغه کېږي. مسلکي خلک لرو مګر خدمتي راته راځي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یا دې مسلکي خلک استخدام شي، چې متاسفانه په کندهار کې ډېر کم دي، په کابل کې هم کم دي. کپیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې ژوند نه شکی، یا دې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي، لکه اوس چې ناټو و شخصي کمپنۍ تور کړی دی، اوس ټاور ور کړی دی، و میډویسټ او اطفایا ور کړی دی، و انجار ته بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه، یا دا کانټراکټ وسی، او یا تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل بلاسي کیږي، د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې، یا دوه کاله چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلي دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ، یو کلن، دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و، دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول، تر اوسه پورې د دوی دی. نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه درکول شوی چې عملی چارې و مخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کومو برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنیو ځواکونو یوازې اپریشن و مخته وړي، لکه د رنوې مینټیننس، د رنوې پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو ساعت مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چلېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایي اپریشن کې موږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې و موږ مخته بیول.
د کلج نورم واضح وایو، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو. دا چې دوی څلوروي ساعته اپریشن کوي، یا یو نړیوال میدان باید څلوروي ساعته هغه اپریشن ولري، هغه پرسونل ته ضرورت لري او مسلکي خلکو ته ضرورت لري، او دا دواړه شیان وخت ته ضرورت لري. کله چې دا میدان جوړ شوی وو په اوایلو کې تق په 1904 شپېته کې، هغه څخه وروسته چې افتتاح سو 1200 نفره کارمندان، تاسفانه چې اوس موږ تشکیل 40% کم دی، 40% په دې کم دی چې موږ هغه قدرونه دلته نسو پیدا کولای. هغه نوي ځوانانو چې او نوردی لوستي وي، دا او نوردی د مختلفو بخشو څخه فارغ وي، هغه په 8000 افغانۍ کار نه، په 8000 افغانۍ چې د یو ورځ بعد یا دوه ورځې بعد د شپې شیفتوم لري، ځکه چې شیفت واره کیږي. کوم جوغاړو چې تاور څلور ساعته ولرو، اطفایت څلور ساعته ولرو، موږ باید اته نفر شیفت ولرو، څلور نفر په شیفت کې. نو په 8000 افغانۍ چې نه دی ترانسپورت لري، نه یو سل یا 200 افغانۍ د ډوډۍ د معقولاتو لري، نو 8000 لزره د 15000 د یو مامور یا مدیر معاش، په هغه معاش باندې هغه خلک چې قدرونه دي، ځکه چې دی مسلکي سړی دی، نو هغه وایي چې د بل کمپنۍ سره کار کو، دغه نه لس چنده پیسې ماته راکړي، زه خو عادي مامور نه یم، زه خو مسلکي سړی. نو اوس په تار باندې کار پر شروع دی چې دا ونوردی ټوله معاشات یو رقم سي او لوړ سي، په خصوص د مسلکي خلکو. یوازنۍ ستونزه ته دغه شي ده، او کدا نه وای هم لکه نور ولایتونه په مزار کې، په هرات کې، حتی په کابل کې افغانانو اجازه درلوده چې عملی چارې د خارجانو سره مخته یوسي، د دوی سره په څنګ کې و. تر ټولو میدانو موږ په دې خطر په ستونزو کې یو چې متاسفانه په دا شلو کلو کې زموږ میدان نظامي و. نظامي په دې معنی چې د خارجانو څخه ټول کار دی و مخته بیو.
یعنی په امنیتي لحاظ باندې کومه اندېښنه نشته؟
امنیتي لحاظ خو به شاید وی، ځکه چې وضعیت خراب دی، ټوله هغه کم پرسونل چې خارجانو درلودي، هغه کم امکانات چې خارجانو درلود، هغه کمې کامرې، کمې بوغیانې، هغه چې دوی درلودې هغه موږ نه لرو. طبیعي خبره ده چې تر دوی به یو څه په امنیت کې مشکلات راشي.
اوسمهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي، او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کوم تغییر راشي؟
موږ به په هول سر کې 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په ورځ کې 4-5 پروازه داخلي لرو چې یوازې کابل دی، او د یو این فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلف ولایتو ته بیا غځي. د دې تر څنګ نړیوال پروازونه چې موږ یې مشهد دی او دوبۍ کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندوستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کرونا په خاطر باندې بند شوي دي، او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ټرافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې کړو. بیا به دا اپریشن داسې وي، اوس مثال موږ اول پرواز سهار پر 10 بجې دی، اخري پرواز مو نن پر 8 بجې یا پر 9 بجې باندې دی. دغه وخت به راکم کړو، پروازونه مسافر به هغه دري، دغه به راکم سي. مثال د سهار د 8 بجو څخه د ماپښین تر 4 به موږ دا ټوله پروازونه کور کړو، د شپې د خوا څخه به بیا نه وي.
د کندهار د هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راديو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دویم انیمایي د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړی شوی، وړاندې درته نور مسائل هم لرو، خو اوس په مکړې د ورځې اقتصادي خبرونو ته دیوان نادر وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق AMF موافقه وکړه چې افغانستان ته 320 میلیون ډالر پور ورکړي. AMF وایي د 20 میاشتو په مخه دا پور به د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره مرسته وکړي. د AMF ادارې مرستیال میتسو هیرو فوروسا وویل د افغان حکومت اقتصادي پروګرام کرونا وبا ځپلی دی، خو کابل داسې تګلاره خپله کړه چې بیرته یې اقتصاد مخ په وده روان شوی دی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په 1996 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول کېدل، په داسې حال کې چې اوس مهال چین، آلمان، ترکیه او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6000 ټنه ول، په داسې حال کې چې اوس یې کچه 20000 ټنو ته رسیدلې ده. د ښاغلي دبیر په وینا کې افغان سوداګر د انارو صادراتو کې د بهرنیو هیوادونو معیارونه پام کې ونیسي، نو ډېر ژر به د انارو صادراتو برخه کې لوی لاسته راوړنې ولرو. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال کې د هیواد په 100 ولایتونو کې د سویابینو د 300 نندارېزو قطعو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د سویابینو د یادو نندارېزو قطعو جوړېدو موخه د کورنیو په کچه د سویابینو پیژندنه، د بزګرانو ترمنځ د نورو کرنیز ټکنالوژي دودول او سویابینو تولیدات زیاتول دي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې سویابین د ډیر پروتین درلودونکي دي چې کښت یې جوزجان، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو کې ترسره کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 88 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 3.6 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیرلو بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 وروسته رسیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. د څلور ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دوړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابرې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوریپال ګوند تر کاندید ډونالډ ټرمپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دوړو ایالتونو کې د بایدن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. د دوه ایالتونه 16 الکترول رایې لري. که بایدن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی. خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال2 پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 وروسته رسیدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلي وو چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 د پوستې له لارې رسیدلې دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی وو. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو وار بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي. سره له دې چې د بری له اعلان ډډه وکړه، خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یو ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تر اوسه پورې د جو بایدن الکترول رای 253 او یوازې 11 نورو الکترول رایو ته اړتیا لري. د د پوراندې د ډونالد ټرمپ الکترول رای 244 دی. د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډیر لوی توپیر راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم راځو د سولې اړوند یو راپور ته. لکه نه چې د سولې خبرې پیل شوې دي نو افغان میرمنې په دغو خبرو کې د خپلو حقونو ساتنې ته اندېښنه لري. اوس د خوست د مرکز او لرې پرتو ولسوالیو په لسګونو میرمنو پر افغان سوله خبرې وکړې او په سوله کې د ښځو پر وړاندې د پرتو خنډونو او دغه راز د دوی په ونډو وغږېدې. په دې اړه پام وکړئ له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور ته.
خوستۍ ښځې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ویل د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د ښځو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دې خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یادې څرګندونې د سولې په بهیر کې د ښځو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابیل ولسوالیو یو نیم سر ښځو پکې برخه اخیستې وه. مدني فعال همایرا وویل
مونږ د دواړو طرفونو یعنې حکومت او طالبان څخه دواړو څخه هیله کوو چې نور مونږ دغه جنگ نشو زغملی چې هره ورځ نه په سلګونه خویندې په سلګونه وروڼه شهیدان کېږي او همدارکم ته چې زمونږ ډېر میندې مم کونډې کېږي. مونږ غواړو چې مونږ یو آرامه او سوله ییز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت وویل کچیرې په سوله کې د ښځو د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ځای کېږي او افغانان د نویمې لسیزې له برخلیک سره مخامخېږي دوی ته هغه یو حالت د منلو وړ نه دی.
ته داسې سوله راشي چې خدای مکه د ښځو 13 کلنه لاسته راوړنې د پښو لاندې شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د میرمنې د تعلیم او د دندې مخه ونیوله شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د 1901 کال غوندې کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یا د تخت لار هم نه ده موجوده نشته. نو رقم صلاح هیڅ کله مونږ نه غواړو امده شرایط ته مونږ حاضر یا مدای.
د نازیا په نوم یو بل خوستې مدني فعال هم وایي د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیات کې ډېر کالونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیانې خزو ته رسیدلې. اوس خزي د دوړو خو سخه هله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استاد نبی الله لوزی وویل خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې میرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقاماتو ته رسول ډېر اړین دي. د ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه میرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مرجین علی کی وای ک ترامپ ولسمشر شي او یا هم جو بایدن دوی بخپل ځواکونه له افغانستانه باسي زکه چې د پټکو تر اوسه امریکا په افغانستان کې 915 یا میلیارډ ډالر مصرف کړي. عزیز ابلی له زنجیر لیکلي وای افغانان با استعداد خلک دي. هر کار چې وروس پارل شي د سپارلو او پر مخ پیولو ورتیا لري او کده کندهار هوایي ډګر چاري افغانستان ته سپارل کیږي نو دا د پرمختګ یو کار دی. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي وای موږ په یماس یا واشو د هغو په ملګرو برید غندو. دا د هیواد د پرمختګ دښمنان دي. یماس یا واش نن سهار په یو چاودنه کې ووژل شو. نقیب الله افغان د کندهار نه لیکي و طالبان د نور دغه ناروا جګړه بس کړي او اور باندې وکړي. او فضل کریم درویش لیکي چې د امریکا ولسمشر باید سولې ته لومړیتوب ورکړي. لدې سره ورسېدو دویمې نیمه